بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترمو اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر من اوریدون کو زمر سلام نو نکی ہلی و منی دا تهران رادیو لا مزگرنه وسط خبرونی سرا زلی اسخراب دی سرا د ملګرو ساسو درن حضور ته حاضر سیو. نن دا چهارشنبه ورځ د یو زر سلور سوات سلر مل مریس کال دا وری یا د حمل د میاشتي و وشتمه نیټه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د شوال د میاشتې ولسمی نیټه سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به هم د سیاسي تبصرې په برخه کې له امریکا سره د ایران د غیر مستقیمو اټمي مذاکراتو پورې اړوند د اسلامي انقلاب د معظم رهبر بیانات وڅېړو. لاغه ورسته به هم په یاد موضوع یعنی له امریکا سره د ایران د غیر مستقیمو اټمي مذاکراتو په باب له افغان کارپو ښاغلی عبدالناصر شفق سره زموږ د همکار مرکه واورئ. ورپسې به هم د پهلوانۍ د ورزش او امام علي علیه السلام د غزا په اړه یو په زړه پورې مطلب درته وړاندې سي، او په پا پاکې به هم تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.rs/ زموږ د ویبپاڼې درک دی، او همدارنګه pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وایي چې د یورانیمو د نه بډاینې په سر مذاکره نسي کېدای. خلیلزادی دعا کړې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پوښښ کې د داعش عناصر افغانستان ته لیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی کابل ته ورسېدی. فلسطیني غورځنګونو د مقاومت بې وسلې کېدا ناممکنه بللې ده، او د عمان مفتي د عربو په مشرانو سختې نیوکې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمي سوله ایزو فعالیتونو په باب له امریکا سره د غیر مستقیمو مذاکراتو په اړه د ځینو ناسمو ویناو په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران له لوري د یورانیمو بډاینه یوه حقیقي چاره ده. موږ د احتمالي اندېښنو د لرې کولو لپاره د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره پوره پوره چمتو یو، خو د یورانیمو له بډاینې څخه د لاسه اخیستلو په باب هیڅ یوې مذاکرې ته تیار نه یو، په دې اړه خبرې نسي کېدای. سید عباس عراقچی چې د کابینې د غونډې په ترڅ کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورکول په ایران باندې د امریکا د فشار د کمپاین په اړه وویل، په فشار سره هغوی هیڅ هم نسي ترلاسه کولای. که مذاکرات د احترام په بنیاد وي پرمختګ کېدای سي. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه، موږ دا له مخکې نه په عملي توګه او په خپلو دریځونو کې ثابته کړې ده. په دې خاطر موږ په پوره ډاډ او آرامش سره بې له دې چې د فشارونو ته پام وکړو چارې تعقیبوو. هغه همداشان د ایران له لوري د یورانیمو د بډاینې په اړه د ځینو ګنګوسو په باب وویل چې موږ د بډاینې د نه ترسره کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوو. دا یوه حقیقت دی، خو که د هغوی د احتمالي اندېښنو د لرې کولو لپاره د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره پوره چمتو یو، لیکن د بډاینې د اصل په باب مذاکره نسي کېدای. بل خبر دا چې د تاجکستان د جمهوریت دفاع وزیر چې تهران ته راغلی دی، نن د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا له منشي سره په کتنه کې په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا غوښتونکی سو. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي اکبر احمدیان هم په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره سویو هوکړو د عملي کېدو لپاره د تهران د چمتووالی خبر ورکړ. د تاجکستان د جمهوریت دفاع وزیر امام علي صابرزاده د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کلتور، ګډه ژبه او تاریخي مشترکات ته په اشاره سره په سیاسي، کلتوري، اقتصادي، دفاعي، امنیتي او پوهنیزو برخو کې د اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي تاجکستان ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان په سفر کې لاسلیک سوي و. هوکړو ته په اشاره سره په تیره بیا له تروریزم سره د ګډې مبارزې په لړ کې د تهران په ملګرتیا باندې ټینګار وکړ او په مرکزي آسیا کې له ګاونډیو هیوادونو سره د تاجکستان جمهوریت د سرحدي لانجو د هوارولو له هوکړې څخه هرکلی وکړ. د ارمنستان سفیر وایي چې ایران سره د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالرو پورې زیاتوي. په تهران کې د ارمنستان سفیر د دې په بیانولو سره چې د ارمنستان او ایران سیاسي اړیکې خورا پیاوړې دي وویل چې له بده مرغه له ایران سره اقتصادي اړیکې هغومره پیاوړې نه دي چې باید واوسي. په دې خاطر موږ غواړو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالرو پورې ورسو. د ارمنستان سفیر ګریګور هاکوپیان په تهران کې د سوداګریزي خونې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې موږ له ایران سره د سیاسي او فرهنګي اړیکو د پراختیا تر څنګ د اقتصادي اړیکو د ودې غوښتونکي یو. هغه زیاته کړه چې په ارمنستان کې د پانګونې زیات فرصتونه موجود دي او ایراني سوداګرو ته ښه اسانتیاوې په نظر کې نیول سوي دي. د ارمنستان سفیر همداشان وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره لومړی باید سوداګریزي اړیکې وده وکړي، نو ځکه 3 میلیارد ډالر هدف ټاکل سوی دی چې د دې هدف ته پوره کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونې باید یو بل سره همکاري زیات کړي. هاکوپیان یادونه وکړه چې ایران کولی سي له ارمنستان سره د ګډو تولیداتو په ترسره کولو سره اوراسیا بازارونو ته خپلې توکي په ډېرې اسانۍ سره صادر کړي. د ایران د سوداګریو د خونې رئیس صمد حسنزاده هم له یادو وړاندیزونو څخه پرکلی سره وویل ډېر ژر به د ایراني سوداګرو او اقتصادي فعالانو یوه ډله ارمنستان ته سفر وکړي. هغه زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د انجینرینګ خدماتو، لویو پروژو، روغتیایي او درملو په برخه کې له ارمنستان سره اقتصادي همکاریو پراخولو ته چمتو دی. حسنزاده یادونه وکړه چې د ایران پرایویټ یا خصوصي سکتور د تیلو، ګازو، پیټرو کیمیکلو، د مټرانو د جوړولو او نورو برخو کې د پام وړ ظرفیتونه لري او کولای سي په یادو برخو کې ارمنستان سره همکاري وکړي. خلیلزاد ادعا کړې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پوشش کې داعش عناصر افغانستان ته لیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد په خپله تازه ادعا کې ویلې ده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو په پوشش کې کېدای سي داعش عناصر افغانستان ته واستوي. هغه ادعا کړې ده چې دا خبره د ځینو با خبره سرچینو په حواله کوي او په دې اړه یې په خپل اکسپاڼ کې لیکلې ده چې سخته اندېښنه لري. خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دی وایي له ده سره یې په دې اړه خبرې کړي، خو د پاکستان حکومت لا هم تروسه د دغه امریکایي سیاستوال ادعا ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان حکومت د روانې اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په وینا د اپریل له پیله تروسه په لسګونو زره افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل سوي دي. بل خبر دا چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې د عوایدو د راټولېدو په اړه ځینې نوي فعالیتونه ترسره کړي. په دې اړه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی.
د لغمان مرکز محترلم خاروالۍ تیر کال څه باندې 100 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د خاروالۍ چارواکي وایي د عوایدو په بدل کې 14 بېلابېلې پروژې عملي کړي دي. د لغمان مرکز محترلم خاروال مولوي رحمت الله شهامت ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې وویل محترلم خاروالۍ تیر کال له بېلابېلو عایداتي سرچینو یو د پاسه 100 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې له دې پیسو یې پخوا شا 83 میلیون افغانۍ د محترلم خار اړوند سیمو کې 14 سترې او کوچنۍ پروژې عملي کړي دي. د محترلم خاروال وویل په تیر کال کې د پیل شوو پروژو څخه د دوه پرورو چارې لا هم روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي.
101 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي او 88 میلیونه پیسې مصرف شوي دي. 14 پروژې بس اختتام ته رسیږي او 2 پروژې پاتې دي، هغه به انشاءالله د نن قریب وخت په اختتام ته ورسیږي.
مولوي رحمت الله شهامت ول پر روان کال کې هم د محترلام خارینو د اړتیاو غوښتنو او لمړیتوبونو په پام کې نیولو سره لوی او وړې پروژې په پام کې نیولې دي.
د راتلونکي کال لپاره موږ یو غټ پلان سي دا هغه د تیرګړې تر پل پورې دا سړک غبرګول دي او دا سرک بغبرګو ان شاء الله کار باندې روان ده. سیدا غټه پروژه ده او بل غټه پروژه بخشاول طرف ته سیلبور ده، هغه کې ډیر زمونږ خاریانو ته تکلیف ده. سی تقریبا 50 میلیونه لګښت باندې راځي، هغه سیلبور به هم جوړو په خیر سره.
د مهترلام خاریان هم د خاروالې له تر سره کړو کړنو خوشاله دي، خو وایي دا بسنه نه کوي او لا هم په دې خار کې د نظم راوستلو او پراختیا لپاره ډیر کار ته اړتیا ده چې باید خاروالې تر سره کړي.
چې موږ د مهترلام خاروالې ته مراجعه کړې ده، د مراجعینو سره احسن برخورد کیږي. چارواکي دا فکر نه کوي چې زه په یو موقف او مقام کې یم چې د چا سره ځان ته نه پټ کی یا د هغه د مشکلاتو ته رسیدګیونه کی. د خلکو مشکلاتو ته په وخت رسیدګي شوې ده، د خاري نظم په رابطه باندې یو څه کار شوی ده، خو د قناعت وړ نه ده، باید نور هم کار پرې پکې وشي.
مهترلام خاروالۍ په دې کم وخت کې ډېرې هغه پروژې تطبیق کړې په مهترلام ښار کې چې واقعا دلته ورته اړتیا وه.
ځینې سیمې زموږ جوړې کړې دي او کار پرې اوس هم روان دی. موږ دا غوښتنه کوو چې آینده نور هم امید لرو چې نور هم کوشش وکړي دا سړکونه ویالې موږ ته پخې کړي او ټول قوم دا غوښتنه ده.
د مهترلام ښاروالۍ د چارواکو د معلوماتو له مخې یادې ښاروالۍ په 1402 کال کې یوازې 44 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې د تیر کال راټول شوي عوایدو کچه 300 برابره زیاته ده. محمد آصف شیروار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی سازی صادق خان کابل ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي سازی صادق خان په مشرۍ یوه جکپوري پاکستاني پلاوی کابل ته د طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره راغلی دي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د پاکستاني پلاوی سفر یوه ورځ دوام وکړي او د طالبانو حکومت سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي. کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې د اپریل میاشت له پیله پاکستان څه باندې 16,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دې سره مهاله بیا له کابل څخه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یوه پلاوی هم پاکستان ته رهي سوی دی. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې اترې وکړي. د اسلامي فلسطین د ملي ځواکونو د چارو د تعقیبونې کمیټې د مقاومت د بې وسلې کېدو له طرحې سره په کلکه مخالفت څرګند کړی. وروسته له هغه چې سیونیستي رژیم او امریکا د غزې په خلاف د جنګ د بندولو لپاره د مقاومت د بې وسلې کېدو طرحه وړاندې کړه، د فلسطین خلکو او سیاسي او جهادي غورځنګونو له دې طرحې سره په کلکه د مخالفت اظهار کړی دی. د اسلامي فلسطین د ملي ځواکونو کمیټې د دې په بیانولو سره چې دا طرحه یوه سیونیستي امریکایي دسیسه ده او اسرایل رژیم هیڅکله اوربند تجمن پاته سوی نه دی، د مقاومت بې وسله کېده ناممکنه وبلله او وویل چې اسرائیل رژیم سره هوکړه له تضمین سره باید ملا وسی. د دې غورځنګ له لوري په خبره سوی لامیه کې راغلې ده چې موږ د سیونستانو له لوري د وړاندې سوي طرحې چې د مصر له لارې وړاندې سوې ده چې له مخې باید ټوله سیونستي اسیران خوشي او مقاومت بې وسلې سي په کلکه مخالفه یو. هغه هم په داسې حال کې چې سیونستي رژیم د جنګ د بندولو او له غزې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ تضمین ورکولو ته تیار نه دی. د اسلامي فلسطین د ملي ځواکونو د چارو د تعقیبونی کمیټې ټینګار کړی دی چې د مقاومت بې وسلې کېده ممکنه ده په داسې حال چې فلسطینیان له خپلو وسلو څخه د ځانونو د دفاع لپاره کار اخلي، خو امریکا سیونیستي رژیم ته هره ورځ درانه بمونه او بېلابېلې وژونکې وسلې وراستوي. بل خبر دا چې د عمان مفتي د غزې په وړاندې د امریکا او سیونیستي رژیم د سې ته په اشارې سره د عربو هیوادونو په مشرانو یې سختې نیوکې کړې دي. د عمان لوی مفتي شیخ احمد بن حمید الخلیلي د فلسطینی مقاومت د بې وسلې کېدو لپاره د عربي هیوادونو د مشرانو د غوښتنې په غبرګون کې هغوی ته ویلي چې ستاسو نارینتوب چرته تللی دی. هغه په خپل پیغام کې ویلي په غزې او د نیوکې فلسطین په بېلابېلو برخو باندې د سیونیستي رژیم وحشیانه یرغنونه لا هم دوام موندلی بې له دې چې حتی روغتون او یا هم نورو ځایونو خیال وساتل سي. د عمان مفتي ویل دې حالات ته په کتو سره تر ټولو عجیبه او حیرانوونکې خبره دا ده چې د نیواکرو او تیری کوونکو په وړاندې له مبارزینو څخه چې پر حق دي او د ځانونو دفاع کوي غوښتل کیږي چې خپلې وسلې تسلیم کړي. او تر دې هم حیرانوونکې خبره دا ده چې دغه غوښتنه د خپلو عربو وړونو لخوا مطرح سوې ده. آیا دوی کې هیڅ نارینتوب نسته؟ دین او ورورولۍ ته هیڅ وفاداري نه دی پاته په دې وروستي ورځو کې مصر او ځینې عربي مشرانو په غزې باندې د حماس له غورځنګ څخه غوښتي دي. بخښنه غواړم، په دې وروستۍ ورځو کې د مصر او ځینې عربي مشرانو په غزې کې د حماس له غورځنګ څخه غوښتنه کړې ده چې د جنګ د بندېدو لپاره خپلې وسلې دي اسرایل رژیم ته ور وسپاري او له مبارزې څخه لاس واخلي. د فلسطین د حماس غورځنګ د مصر دا وړاندیز د مقاومت په خلاف دسیسه او خطرناکه بللې ده او په ټینګار سره ویلي دي چې مقاومت هیڅ کله د بې وسلې کېدو په اړه خبرو ته نه تیارېږي او دا یې سره کرښه ده. ورستای خبر دا چې د افغانستان د سرپرست حکومت ویان زبی الله مجاهد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو پاتې سوي ټولې وسلې خوندي دي او د دولت د وسلو په ډیپوګانو کې ساتل کیږي. نوموړی ټینګار کړی چې هیڅ وسله قاچاق سوې نه ده او ټول پوځي تجهیزات د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې دي. هغه د خپلو خبرو په دوام کې دا هم ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. دا و تر نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو قدر مناوریدونکو د سیاسي تبصرې په برخه کې بنن د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو اټمی مذاکراتو په باب د اسلامي انقلاب د معظم رهبر امام خامنه‌ای ویناوی وڅېړو. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دې په بیانولو سره چې د امان خبرې اترې د بهرنیو چارو وزارت له لسکونو دندو څخه یوه دنده ده وویل د هیواد مسایل په خبرو اترو پورې باید ونه تړل سي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د دفتر د معلوماتي ویبپاڼې په حواله راغلی دی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای د تیره ورځ د دریو څانګو له جګپورو چارواکو سره په یوه غونډه کې د عمان د غیر مستقیمو خبرو اترو د پایلو په اړه د ډیری خوشبینۍ او بدبینۍ څخه د ډډه کولو په ضرورت ټینګار وکړ او وویل په ټولو برخو کې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره باید د هیواد فعالیتونه په ډیر بیړني ډول دوام پیدا کړي او هیڅ شی باید د خبرو اترو پایلو پورې ونه تړل سي. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای په تولید کې پانګونه د بندیزونو سره د مقابلې غوره لاره وبلله او زیاته کړه دا زموږ په لاس کې نه ده چې بندیزونه لیرې کړو، مګر دا زموږ په واک کې ده چې هغه شنډ کړو او د دې لپاره ډېرې لارې او مناسب کورني ظرفیتونه هم موجود دي او که دا هدف ترلاسه سي نو هیواد به له بندیزونو زیانمنونکی نه سي. هغه د ګاونډیانو په آسیا، افریقا او نورو هیوادونو کې له اقتصادي مرکزونو سره د اړیکو پراخول مهم وګڼله او وفرمایل دا کار تعقیب ته هم اړتیا لري، په ځانګړې توګه په منځني کچه د ځینو اکړنو بدلول. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای د نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره د ولسمشر اړیکې او د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه خورا ښه او اغیزمن وجاجوله. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ټولو صنعتي، اقتصادي، ساختماني، کلتوري برخو کې د فعالیتونو پر دوام او د لویو پروژو د عملي کولو په ټینګار سره وویل له دې موضوعاتو څخه هیڅ یو د عمان له غیر مستقیمو خبرو اترو سره هیڅ تړاو نه لري. هغه د عمان د خبرو اترو په اړه د افراطي خوشبینۍ او بدبینۍ ډډه وکړه او زیاته کړه په لومړیو مرحلو کې د خبرو اترو لپاره د هیواد پریکړه ښه اجرا سوې ده. له دې وروسته موږ باید په احتیاط سره پر مخ لاړ سو، په داسې حال کې چې سره کرښې زموږ او د بل لوري لپاره په بشپړه توګه روښانه دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله امام خامنه‌ای زیاته کړه مذاکرات ممکن یوې پایلې ته ورسیږي او یا هم ونه رسیږي. موږ د دغو غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه نه ډیر خوشبین یو او نه هم ډیر بدبین. البته موږ د بل اړخ په اړه ډیر بدبین یو، خو موږ د خپلو وړتیاو په اړه خوشبین یو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د وهم پلان د دقیق او نه انحراف وړ تطبیق ډاډمن کول ضروري وبلله او وفرمایل دا ښه پلان چې د هیواد د لویو پالیسیو پر بنیاد ولاړ دی باید له پیل څخه په کلکه او ټینګه سره عملي سي. هغوی د خپلې ویناوي په پای کې د غزې په ناروغانو، خبریالانو، امبولانسونو، روغتونونو او مظلومو ماشومانو او ښځو باندې په قصدي ډول د سیونیستي جنایتکارۍ ډلې بېساري بریدونو ته اشاره وکړه او وویل دا جنایتونه غیر معمولي ظلم او سخت زړي غواړي کوم چې اشغالګر جنایتکار ډله لري. هغه د اسلامي نړۍ همغږي سوي حرکتونه په اقتصادي، سیاسي او که اړتیاوي عملیاتي برخو کې یو جدي ضرورت وبلله او زیاته کړه البته خدای به په دې ظالمانو خپل مترو کړه کښته کړي خو دا د حکومتونو او ملتونو درنې دندې نه کموي. دا د نن ورځې سیاسي تبصره. قدر من اوریدون که در پروگرام لدوام سرستاسو پا خدمت کیو از مرسره ملاوسه.
د تهران رادیو درنورونکو سلامونه، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې خبر یسته په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې اترې تیره ورځ ترسره شوې. په همدې موخه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق سره بحث لرو، مرکه لرو، هیله ده چې ستاسو د پاملرنې وړ به ګرځي. کې استاد شفیق سړي مشه، ډېره مننه. تیره ورځ تاسو تعقیب کړل چې د ایران امریکا ترمنځ مذاکره ترسره شوه، البته غیر مستقیمه. تاسو دغه مذاکراتو خبرې اترې چې کومې په رسنیو کې مو پیلې واورېدلې، څنګه ارزیابي کوي او تاثیرات به ایران امریکا سیمه نړۍ باندې چوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په ان لکه څنګه چې ډونالد ترامپ ایران ته کرخه راخلې و چې یا به د برجام د معاهده بیرته په محتوا باندې عمل کولو په لوري باندې قدم دی او د خپلې اصلي انرژي څخه بلاس اخلي او په دې لړ کې په لومړي سر کې د اوکراین په قضیه کې د روسیې سره زیری مذاکرات وکړه ترسو د هغه خوانه مطمئن شي او بیا ایران باندې لنګر واچي. لکه څنګه چې وسم ویلي چې کچېری مذاکراتو کې ایران رښتونی وو او د امریکا غوښتنې ته یې ځواب مثبت وایي نو دوی به مذاکرات ته ادامه ورکړي او که مذاکراتو کې ایران رښتونی و نه ګاڼه نو گوا کی دوی بل حل نظامی لري په ایران به برید وکړي. دا چې برید به واقعیت ولري یا ونه لري خو دا ډول مذاکرات او دا غي نه مخکي د مذاکراتو یو ورقه کارول دا د دوی د فشار یو ذریعہ ده. لکه څنګه چې د روسي او د اوکراین په موضوع کې امریکا غوښته چې اوکراین په تمامه معنا باندې دې ته الباسي چې روسي ته تنازل وکړي خو لکه چې اوکراین په تمامه معنا باندې هغه تنازل و نه منه او د سعودي په هیواد کې هغه مذاکرات چې د اوکراین او د روسي ترمنځ د امریکای په حضور کې وشو دا ناکامۍ ته ورسېدل. نو اوس د ایران موضوع را مخې کړی ده خو زه په دې باور یم چې ډونالد ترامپ که څه هم په خپلو خبرو کې جدي دی خو عیني واقعیتونه هم باید درک کړي او شاید درک کړي اوسي چې ایران د سیمې د نورو هیوادونو په څیر نه دی. زما په شخصي لید باندې فکر کوم چې ایران اوس استوي انرژي په تمام معنا لري او په بیلابیلو ځایونو کې دا مراکز شتون لري که کله هم امریکا عملی جامه د برید پر رابطه باندې ورکی نو که یو مرکز ودی پاتې مرکزونه د وشتو نه مخکې ایران د اسرائیل حکیمت وګواخي او بیا به اسرائیل ته ګواخ متوجي کی چې د دې ترڅنګ به د سیمې نور هیوادونو ته هم و سره مل غواخونه متوجی شي.
ډیر زیات مننه استاد. ټاکل شوی چې راتلونکي شنبه دغه مذاکرات دویم پړاو پیل شي او اټکل کېږي چې دغه مذاکرات مستقیم هم وسی. د لومړي پړاو مذاکرات غبرګونونو ته پکتو لراتلونکي پړاو مذاکرات څخه ستمه کوي.
دا سم ده چې امریکا او ایران له پخوانه هم ځینی مذاکرات کړي او لا تیر ځلې چې د برجام په معاهده کې د مذاکراتو نتیجه د برجام په تلون تمامه شوی و نو عیني واقعیتونه په تیر حکیمت د امریکا کې منل شوی وو. خو دا ځل ډونالډ ټرمپ داسې انګری چې ګواکې هر چا تک د زور او د فشار آله وکارول شي نو شاید تن بکیږي. زه په دې اندیم چې کېدای شي د سیمې ځینې عربي هیوادونه د امریکا سره د متوازی ګټو پر لړ کې چې هم د غزې د ورانېدو نه دواړو ګټه پورته کوله او هم د ایران په مهارولو کې سره مشترکات لري نو ځینې عربي هیوادونه به د امریکا هر بره خبره او بلاسي مني. خو ایران د سیمې د یو منطقوي قوت په توګه باندې او د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې او د غزې په اړه لریلي سیاست په بنیاد باندې نه ورته دا خیو نه شاید دا وکړي چې په تمامه معنا د امریکا غوښتنو ته تن کیږي. البته یو سهده پورې د سیمې د قضیې د آرامول لپاره د دواړو ګډ مسؤلیت ته چې عیني واقعیتونه درکې کچیرې ډونالډ ټرمپ یوازې په دې فشار راوړي چې ایران د غزې د قضیې د ملاتړي په توګه یا د نیابتي ډلې د دې قضیې نه د ملاتړي په توګه باندې د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم په ذریعه باندې وټکول نو شاید ایران باندې د تنګ دي. زه فکر کوم چې دا به دروس او سم قضاوت نه وسی. خه خبره داده چې د ایران نظامی قوت او د غوی هغه سیاسي وجاهت چې په نړۍ کې لري او په نړۍ کې ډیر ملګرتیا هم لري په اروپایي هیوادونو کې دا د یو عیني واقعیت په توګه باندې امریکا هم درکې او ایران هم باید هغه مسائل چې ایدیالوژیک دي په هغه رابطه باندې قمار ونه وهي. کچیرې د یمن په خاوره باندې د دوی د نیابتي ډلو باندې اغیز نه پشار اگرځیدل سیاست دی او تکتیک په توګه یې خای اړتیا ووسی. خو د یو ایدیولوژیک هیواد په توګه باندې زه فکر نه کوم چې ایران هغه څه چې د غزې د مظلوم بولس په وړاندې د ټولو اسلامي او عربي هیوادونو ګډ مسؤلیتو که څه هم په دې وروستیو کې هغه ټکرای شوی د ایران لخوا هم خای دا په تمامه معنا لکه څنګه چې غرب غواړي هغه سي ټکرای نشي. ځکه له دې وروسته هم چې غزه په تمامه معنا باندې ویران شوه او غربي هیوادونو اوس پتون و وټپولو چې کېدای شي منګه په نږدې راتلونکي کې د فلسطین هیواد په رسمیت وپیژنو او دا د سهولستي رژیم او د امریکا د ګډو مخو ته د رسیدلو په لوري یو قدم اوچتولو وروسته دا ډول سرګردونې کوي نو دا به د هغوی مشترکات وسي چې غزه په تمام معنا ویجاړه کړي او د حماس نظامی قوت او ځواک ختم کړي. خو تجربې وښودله چې غزه خو ویجاړه شوه، څوک په تمام معنا سرکوب کولی شي او نه د غزې د متدین ولس د خپلواکۍ اراده د فلسطیني ولس په نمایندګۍ باندې څوک بندول شي. نو باید چې عیني واقعیتونه ټول درک او ژر تر ژره د سیمې ناسور صهیونیستي رژیم باندې فشار راوړل شي او نور د نسل وژنې پروسې ته ادامه ورکولو په ځای د جنگي مجرمینو دوسی مطرح شي ترسو په سیمه کې او په ټوله کې هغه جګړه چې د منځنی ختیځ څخه پیل شوې او زه د درې نړیوالې جګړې دویم پړاو ته داخلي دوه په معنا غړم او کېدای شي له دې نه بعد کې ټرمپ نور قدمونه وچتي او دریم پړاو پیلې نو بیا به د اسلامي هیوادونو ولسونه د خپل حاکمیتونو په ځان بځای پریکړه کوي او دا د نړۍ امنیت او پټوله کې د منځني ختیځ امنیت په ځانګړي توګه باندې ګواخي. نو ځکه د عمان هیواد کدا رسالت د قطر د هیواد په توګه د افغان طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د زمینی برابرولو تجربه یو خو نیک شګون ګوري، نو باید چې عیني وقتونه درک شي او د انصاف په بنیاد باندې د غزې مسلمان ولس نسل وژنې مجرمین محاکمه او د هغې تر څنګه د دې زمینه برابره شي چې نه یوازې ایران بلکې د سیمې ټول هغه هیوادونه چې د غزې د مسلمان ولس سره خواخوږي ښایي لکه ترکیه او سوریه د هغوی هم یعنی عیني واقعیتونه در شي او د سیمې د امنیت لپاره یو کوټلی قدم اوچت شي.
ډیره زیاته مننه د پوهنتون استاد او د مسایلو کارپوه هغه لی عبدالناصر شفیق چې حاضر شوی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
د پهلوانۍ ورزش د تهران رادیو قدر من اوریدونکو شه چاري وسالي اسخراب دي ل خپل محترم همکار
صادق حسين
سره ساسو په خدمت کې حاضر سوي چې پیغام کې د پهلوانانو او د زورخانه ورزش د ورځي د منځلو پاکله یو ځانګړی پروګرام تاسو سره شریک کړو په دې ل چې تر پایز مر سره ملګرتیا وکړي.
ګران اوریدونکو د کوشنی اختر یعنی د شوال د میاشتې ولسمه نیټه په ایران اسلامي جمهوریت کې د پهلوانۍ د کلتور او د زور خنۍ ورزش ورځ ده. داسې ورځ چې په جنگ خنده کې د شیا مسلمانانو د لومړي امام حضرت علی علیه السلام د زړورتیا او د ځوانمردۍ یادونه کوي او د اخلاق او د زړورتیا د دغه لوړ شخصیت د احترام په خاطر دغه ورځ په ایران کې د پهلوانۍ د کلتور ورځ نومول شوې ده. خو دغه ورځ په کوم ډول د ایران له اصیل کلتور او له زورخانهي ورزش سره پیوند خوړلی دی، داسې ورزش چې یو لرغونی او ګرانبیه میراث دی او نه یوازې د جشن په پیاوړتیا بلکې د انساني او د اخلاقي فضیلتونو په روزنې غور کوي او په پرله پسې څو پیړیو کې په ایراني ټولنه کې د ځوانمردۍ په نښې بدل شوی دی.
د دغه پروګرام پوښتنې ته د ځواب ویلو او دا چې څرنګه د کوچني اختر د میاشتې ولسمه نیټه د ایران د پهلوانۍ په کلتور او زورخانۍ په ورزش کې له انساني او اخلاقي تعلیماتو سره اخشل سوی ده باید د اسلام د ظهور لومړیو کلونو ته ور وګرځو. دا یې زمانه چې د مدینې د کفارو او د مسلمانانو ترمنځ یوه برخلیک ټاکونکې جګړه وسوه، جنګي خندق. جنگ خندق په 15 هجری قمری کال یعنی په 1428 میلادي کال کې رامنځته شو او هغه په مدینه کې د مسلمانانو پر ضد قریشو او د يهودانو د قبيلو له خوځښتونو ورسته رامنځته شو. د اسلام دښمنانو فیصله وکړه چې په مدینه حمله وکړي او په یو پیاوړي ائتلاف سره ټول مسلمانان له منځه یوسي. د متعال خدای پاک ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو د دفاع لپاره د شاغلی سلمان فارسی رضی الله عنه په وړاندې سره چې د هغه یو مهم او نږدې ملګری او هم ایرانی و د مدینه په شاوخوا کې د یو خندق د کیندلو فیصله وکړه. نو د ښار ګیر چاپیر یعنی شاوخوا چې د دشمن د نفوذ امکانو خندقونه وکیندل سو،
یعنی کندې جوړ کړې او خندقونه ل لرګیو ډکړل چې د ضرورت او د دشمن د حمله په وخت دغه لرګیو ته اور واچوي او ښار ته د کوپارو د ورننوتلو او په مسلمانانو باندې د شاوخوا د محاصرې او د تیری مخه ونیول سي. دغو کندو ته خندق ویل کېده. کله چې قریش او د هغوی ملګري مدینې ښار ته ورسېدل نو له یوه ستر خندق سره مخامخ شول. خندق د یوې پیاوړي دفاعي کرښې په توګه عمل وکړ او دښمنان یې په سخت موقعیت کې وروسته. جنگ خندق څو اونۍ دوام پیدا کړ او په دغه موده کې مسلمانانو په استقامت او زړورتیا سره د دښمن د بیا بیا بریدونو په مقابل کې مقاومت وکړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هغه ټکی چې جنگ خندق ډیر مهم کوي، د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت علی علیه السلام او د قریشو د کوپارو د یوه مشهور جنګیالي عمرو بن عبد واد ترمیان لاس په لاس جنگ و. د جنگ خندق کیسه په دې ډول پیل شوې ده چې د کوپر د سپایانو له څو ورځې ځنډ او سرګردانۍ وروسته بالاخره عمرو بن عبد واد د دښمن له یو شمېر زړورو او جنګکوونکو کسانو سره له خندقه تیر شو او د اسلام د سپایانو په مقابل کې ودرېده. هغه یو مضبوط پیاوړی ویرونکی کس و او جنګ کوونکي له هغه سره له جنګېده ویرېدل. عمرو بن عبد واد په لوړ غږ سره مسلمانان جنگ ته وروبلل، خو هیچا له هغه سره د جنګ کولو توان نه درلود او مسلمانان د هغه له هیبت څخه ویرېدلي وو. هغه په ځانونو د جنگ کولو بلنه تکرار کړه. د عمرو بن عبد واد غږ ټول خل ویرولی وو. ټول خل غلي وو او چا د عمرو له غرور څخه ډکو آوازونو ته ځواب نه ورکوه. د خدای پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل، یو سړی دی پاس یو د هغه شر دی ختم کړي. له حضرت امام علی علیه السلام پرته هیڅوک پا نه چیده. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لکشان ځنډ وکړ، ځکه چې حضرت علی علیه السلام ډیر ځوان وو او پیغمبر غوښتل نور مسلمانان هم په دغه جنگ کې وازمي. کله چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لخوا له څو څلی غوښتنې وروسته له حضرت امام علی علیه السلام پرته هیچا له عمرو بن عبد واد سره د جنگ کولو لپاره چمتووالی اعلان کړ، بالاخره د خدای پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل د اسلام د لخکر ځوان جنګیالی حضرت امام علی علیه السلام له عمرو بن عبد واد سره جنگ ته واستوه.
کله چې حضرت امام علی علیه السلام د کفارو د پهلوان عمر ابن عبدود مخته ورغی، نو په ډیر شجاعت او زړورتیا سره له هغه سره وجنګېدی او بالاخره عمر ابن عبدود په هغه هیبت او هیکل سره چې هیچا ورسره د مقابلې توان نه درلوده د حضرت علی علیه السلام په وړاندې ماته وخوړه او په ځمکه وغورځېده. حضرت امام علی علیه السلام د برېښنا په شان له یوې حملې او سختې جګړې وروسته عمر ابن عبدود له منځه یووړ او د جنګ په میدان کې د الله اکبر د خوشحالۍ نعرې پورته سوې او د ابن عبدود ملګري له هغه ځایه وتښتېده او د دښمن د ډلو سپایان په ټول عظمت او خیالي پرتمینوالي سره له منځه لاړل. خو د جنګ خندق اخلاقي پیښه د جنگ اخیری شیبو ته ورستنیږي، کله چې د کوپارو مشهور پهلوان په ځمکه وغورځېد. پنایلی او د غوسې په وجه د حضرت امام علی علیه السلام په مخ ناړې وروتکلې. حضرت امام علی علیه السلام په هغه وخت کې د دغه پهلوان له وژلو تیر سو او د هغه په ټټر ناسو، نو د هغه له ټټر څخه پاڅو او څو دقیقې له ابن عبدود څخه لیرې لار او بیا بیرته ورستن سو او هغه یې حلاک کړ. کله چې له حضرت امام علی علیه السلام څخه پوښتنه وسوه چې ولې دي په همهغه لومړی شیبو کې کله چې ابن داود ستا پر مخ ناړې و دروت کلې تا نه وواژه، نو هغه حضرت وفرمال ما نه غوښتل چې د امر ابن عبدود په وجلو کې لشان زما خپل شخصي کینه او بغض وي، او غوښتل مې له اسلام څخه د دفاع کول لپاره هغه هلاک کړم. له دې کبله پاڅېدم چې زما غوسه چې د امر ابن عبدود لخوا په ما باندې د ناړي د ټکلو په وجه راغلی وه ختمه سي، او بیا هغه د اسلام په خاطر سزا کړم. په دغه جنگ کې حضرت امام علی علیه السلام ابن عبدود وواژه، خو حتی د هغه له ګرانبی ازغرې څخه چې د هغه وخت د جنګونو د قوانینو پر اساس هغه ته رسېدله تیر سو. دغه ټول لوړتوب، سرتوب او کرامت له خلکو پټ نسو، او حتی د کوپارو د پهلوان ابن عبدود خور هم په همدې دلیل د علی علیه السلام ستاینه وکړه. ابن عبدود د وجلو پیشه دومره مهمه او برخلیک ټاکونکې وه چې د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل په جنگ خندق کې له ابن عبدود سره د علی ابن ابی طالب مبارزه تر قیامت ورځې پورې ازما د امت له ټولو عملونو څخه برتره ده. حضرت امام علی علیه السلام په خپل بیساری شجاعت او زړورتیا سره ابن عبدود ته ماتې ورکړه، او دغه بریالیتوب د مسلمانانو له روحیې سره ډیره مرسته وکړه. جنگ خندق نه یوازې د مسلمانانو لپاره د یوه پوځي بریا په توګه پیژندل کېده، بلکې د اسلام په تاریخ او اسلامي هویت او د مسلمانانو د کلتوري هویت په جوړولو کې د بدلون د یوه پیچومي په توګه هم اغېزچندونکی و. له جنگ خندق وروسته سوکه سوکه د قریشو، یهودیانو او د کفارو قدرت کم سو، او مسلمانان وتوانېده په خپلو ځانونو باندې ډېر اعتماد سره د اسلام دین په پراختیا بوخت سي.
د ځوانمردۍ پهلوانۍ او د زورخنۍ ورزی ارتباط څه دی؟ ځوانمردۍ د ځوانمردۍ شجاعت او د سرشندنې په معنا د ایران د کلتور د ورکون په توګه پیژندل کیږي، او د یوه فکري او د عملي مکتب په توګه خلکو ته یادونه کوي چې باید په خپل ژوند کې اخلاقي اصولو ته پابند اوسي او د مشکلاتو په مقابل کې ودرېږي. ځوانمردۍ په ایرانی کلتور کې د یوه ټولنیز اصل په توګه نه یوازې د جنگ په میدانونو کې زړورتیا، بلکې په ورځني ژوند کې اخلاقي کړشرونو ته هم اشاره لري. دغه مفهوم انسانانو ته یادونه کوي چې په ټولنیزو تعاملاتو کې باید د یو بل احترام وکړي، او په کړکیچنو حالاتو کې له یو بل سره مرسته وکړي. پهلوانۍ هم د بدن د قدرت او د اخلاقي فضایلو د جوړښت په معنی ده. یو پهلوان نه یوازې باید له جسمي پلوه کوي، بلکې باید نیک صفتونه او اخلاقي فضایل هم ولري. دغه ځانګړتیاوې د پهلوان په دودیزو تعریفو کې په واضح ډول ښکاره دي، او په همدې دلیل پهلوانۍ په ټولنه کې د یوې اخلاقي بېلګې په توګه معرفي کیږي. په ایران کې د پهلوانۍ او د ځوانمردۍ مفهوم له بلې هرې څانګې څخه زیات په زورخنۍ ورزش کې په عیني ډول نندارې ته وړاندې کیږي. زورخنۍ ورزش د بدن له یوه ساده فعالیت څخه ورخوا دی، او هغه د قدرت او د استقامت له تمرینونو او مشکونو جوړ دی چې په هغه کې د پهلوانۍ روحیه او اخلاقي پزل هم روزل کیږي. په زورخنۍ ورزشیان کې ورزشکاران دغه شیان زده کوي چې په کوم ډول د خپل د بدن له قدرت څخه په تر ټولو ښه ممکن ډول استفاده وکړي، او په یعنی حال کې د نورو خلکو احترام کول او اخلاقي اصول هم هیر نه کړي. زورخانایی ورزش په یوې معنوي او کلتوري فضا کې ترسره کیږي. زورخانو ته د ورزش ننوتلو دروازې له معمولي دروازو لږ شان کوچنی دي. زورخانو ته د ورننوتلو لپاره پهلوانان یعنی ورزشکاران باید خپل سرونه ټیټ کړي چې له دروازو ننوځي، او دا د دې نښه ده چې د زورخانو ورزش د غرور او د ځان منامې په ختمېده، او د پهلوانۍ د دودونو ته په احترام کولو سره پیل شي. د زورخانو فضا داسې ځای دی چې هلته نه یوازې د انسان د بدن غړي پیاوړي کیږي، بلکې د انسان روح او ځان هم روزل کیږي. زورخانې په ایران کې د کلتوري او د ټولنیزو مرکزونو په توګه پیژندل کیږي. په زرخانو کې ورزشکاران سره راغونډیږي او هلته ورزشونه کوي او دیوبل په څنګ کې په اخلاقي او انساني تربیت بوختیږي. مرشد په زرخانه کې د یوه منوي شخصیت په توګه د دغه ورزش د کلتور او د آدابو په انتقالولو کې مهم رول لري. هغه د ټلۍ په کړنګولو او د حماسي شعرونو په ویلو سره ورزشکاران حرکت کولو ته مجبوروي او په هغوی کې د پهلوانۍ روحیه پیاوړې کوي. ایران ته د اسلام په راتلو سره دغه کلتور د اسلامي تعلیماتو په تیره بیا د حضرت امام علی علیه السلام د ستر شخصیت تر اغېز لاندې ورغی. حضرت امام علی علیه السلام نه یوازې د زړورتیا او د جهاد بلګه ده، بلکې له ځان څخه د تیرېدا بلګه هم ګڼل کیږي. په همدې دلیل د کوچني اختر د میاشتې یعنی د شوال د میاشتې 12مه نیټه د حضرت امام علی علیه السلام د زړورې مبارزې او په جنگ خندق کې د دښمن د ماتې د خوړلو د کلیزې په مناسبت په ایران کې د پهلوانۍ د کلتور او د زور خنایي ورزش د ورځې په توګه نومول شوې ده، چې پهلوانان یعنی ورزشکاران له هغه مهمې پیښې څخه اخلاقي او معنوي درسونه زده کړي.
قدر منو اوریدونکو، مناسبه ده چې پوه سئ په جلسوه نهه اتیایم هجري لمریز کال یعنی په 2010 میلادي کال کې د ایران د کلتوري میراث د وزارت او د پهلوانۍ او د زورخانۍ ورزشونو د فیدریشن په هڅو سره د پهلوانۍ او د زورخانۍ ورزش دستوري د ملګرو ملتونو د یونیسکو د کلتوري او د معنوي میراث په لیست کې شامل شو او ثبت شو. دغه اقدام نه یوازې د ایران لپاره، بلکې د دنیا خلکو ته د ایران د بډایه کلتور د ورپیژندلو لپاره یو افتخار او ویاړ دی. نن ورځ د پهلوانۍ او د زورخانۍ ورزش د کلتور دروازه په لمانځلو سره د حضرت امام علی علیه السلام د زړورتیا او د هغه انساني ارزښتونو په یادولو سره چې په دغه کلتور کې پټ دی، د دغه ګرانبیه میراث د دودولو لپاره مو یو فرصت برابر کړی. هیله من یو چې د پهلوانۍ د کلتور په دودولو سره وکولای سو د ځانونو او د راتلونکو نسلونو لپاره روښانه او له اخلاقو او انسانیت څخه ډک راتلونکی جوړ کړو. د داسې ورځ په هیله چې د پهلوانۍ او د ورزش روحیه زموږ په ټولو ټولنیزو فعالیتونو او ډګرونو کې جاری سي.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی.
د تهران اډو ګران او قدرمن اوردونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه د خبرونه په دې وخت کې د یو ځل بیا ز جمیل بنگش د تلپات خوشبو د لړۍ لایبل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د مختلفو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي ویناوي او باندې تبصری او شننه کوي. په دې نننۍ برخه کې دوی لا کامیابی او بریالیتوب ورسته د خدای تعالی د حمد او ثنا او تسبیح د ضرورت خبره کوي او د ټولو پام دې ټکی ته اړوي چې بریا تل باید د خدای تعالی له اړخه وګڼو او هغه ته نسبت ورکړو. لا بریالیتوبونو سره په مخامخیدنه کې قرآن کریم مونږ ته راز دا کوي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نوايشي خوشالي وكرا مثلا لارشا أو دميدان پا منسكي شوار وركرا فسبح بحمد ربك وای لارشا تسبیح وکړه. دا بریالیتوب ستا کار نه دی بلکې د خدای کار دی. استغفار وکړه ځکه چې د دې کار په دوران کې ممکنه ده لتا یو غفلت شي وي. له متعال خدای څخه مغفرت وغواړه. له مثبتو پیښو سره په مخامخیدنه کې باید داسې سلوک وشي په قبر او غرور نه اخته کیدل لا کامیابی د خدای تعالی لخوا گنل چی وما رمیتا از رمیتا ولیکن الله رما. دا په داسې ځان باندې غرکیدل او خدای په نسبت اعتراض چې انسان غرشی صحیح ندی. په صحیفه سجادیه دعا کې راغلی دی چې صدیقینو ته هم په خدای باندې غرکیدل ندی پکار چې تا ته ووایي زمونږ حالت خو بس له خدای سره روښانه دی او داسې نورې خبرې نه. خدای تعالی له صدیقینو سره هم مخ ملاحظه نه لري. له یو وخت کومه خطا او تېروتنه وکړو نو ګزار به یې خورو. کوم کار چې ترسره کیږي کوم ښه چې ترسره کړو هغه له ځانه ونه ګڼو بلکې د خدای په برکت یې وګڼو او حقیقت هم دغه دی.
Thank you.